سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجی دی د خبرونې ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیانو پر وړاندې بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو لګول شوې دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلیې د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد ویلي دي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تعامل له ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. په بریتانیا کې مشتي افغان کډوال په کالج کې د کال غوره زده کوونکو اعلان شوی دی. پرویز امیر د هغو افغانو ځوانانو له ډلې څخه دی چې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له افغانستانه بهر او بیا بریتانیا ته انتقال شو. هغه اوس مهال په ورچستر شایر کې ژوند کوي. 23 کلن پرویز چې نرس دی له خپلې لور او میرمن سره په بریتانیا کې نوی ژوند پیل کړی او د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ژوند د چارو د سمبلښت لپاره د هارت آف ورچستر په نوم اپیو کالج کې په درس پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشروای په تور سمندرګي کې د اوکراین پر بندرونو د روسیې بریدونه باندې په ځانګړي توګه مخ پر ودی هیوادونه د خوړو د لنامنې له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي شورا مشر روز ماري دی کارلو نن د دې سازمان امنیت شورا ته ویل په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین دواړو خواوو له لوري پر غیر نظامی کښتۍ او د بریدونو ګواښ د ملګرو نه دی. اغلی دی کارلو زیاته کړه په تور سمندرګي کې په قصدي یا غیر قصدي توګه د جګړې د خپرېدو مخه باید په هر قیمت ونیول شي. د هغې په خبره کې چې دا کارونه شي د ټولو لپاره به ویجاړوونکې پایلې ولري. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلودانو پر بندرونو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د اوکراین د غلودانو د انتقال لپاره یو تړون شوی و چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او روسیې بیرته نه دی تمدید کړی. او د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید به پر روسیې برید وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون لارې کړې ده. ښاغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویلي دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای 19 پریکړه وکړه چې د واک نرملی شو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیه کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې له لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیزونو ته خبرګون خودلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر ویلي دي چې پر مشرانو یې تحریم اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېر ورځ نوښته په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلیې په وزیرانو او د دوی پر قضیې القضات د زده کړو له حقه د نجونو د بې برخې کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضي چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له ښځو سره یو شان چلند نه کولو لامل د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضی القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼې خپره کړي ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نومونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش یا جان سوپکو وایي د امریکا کانګرس په یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوپکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
or indirectly what did the Taliban
خبر سوپکو دا موویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ایداوي او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو زیاته وی چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لوري کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبان هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرسته نه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعا له پخوا څخه نفوذ ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی څلوېښت کاله عمر درلود او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ځوان د بې برخلیکه او د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله دغه کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو رئیس په اسلام آباد کې میشتو د تیر چهارشنبه په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندې کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلی شوی او په دې عملیې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندې کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړ ځان غورځولی او وروسته مړ شوی و چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبې امنیتي مسؤلینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د عامه اړیکو د کمیټې مسؤل سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یوه اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ کې بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر همدې قسم حقوق شمې باشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوې. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامل هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم په ورځی دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خاص تر تک راتک باندې دی بندیز مو په ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلی دی. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې 10 ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به دا بهیر سختولو.
د افغانستان نامتو شاعر لیکوال او کره کتونکی واصف بختری د یو اتیا کلونو په عمر ومړ. یو شمېر افغان شاعران او لیکوالان واصف بختری په فارسي دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکي څېره ګڼي. جزئیات نرګس مومن په دې راپور کې.
یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان، شاعر، لیکوال، څیړونکی او کره کتونکی واصف باختری د افغانستان په فارسی یا دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکې څیره ګڼي او مړینې لوی ځای ګڼي. د واصف باختری لور منیژا باختری په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تاییده کړې. نوموړي لیکلي، واصف باختری د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د امریکا په کالیفورنیا کې ومړ. خو واصف باختری څوک وو؟ افغان لیکوال او شاعر غفور لیوال وایي واصف باختری نه یوازې پیژندل شوی شاعر و، بلکې په ادبي کره کتنه، د فلسفي مقاله په لیکنه، د نړۍ د نامتو شاعرانو د اشعارو په ژباړه او د ادب په نورو برخو کې د سیمې په کچه لوی لاس درلود. هغه ازادي راډیو ته وویل
استاد باختری مزار شریف، کابل او د امریکې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې. استاد باختری په معاصرو افغاني ادبیاتو کې یو یاد او د درناوي وړ نوم.
د غفور لیوال په خبره واصف باختری د افغانستان په معرف وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې کار کاوه او د افغانستان د لیکوالو ټولنو له مخکښو څیرې څخه و. د واصف باختری په رسمي ویبپاڼه کې د هغه د ژوندلیک په اړه په خپرو شوي معلوماتو کې راغلي چې دی د 1908 هجري لمریز کال د سلواغې په 23 نیټې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې د مزار شریف په عالي لیسه او لسم او یولسم ټولګي په حبیبي لیسې کې کړې دي او د فراغت سند یې د 1903 لمریز کال د لیندۍ په 14مه د مزار شریف له لیسې څخه ترلاسه کړی دی. واصف باختری په 1945 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو پوهنځي څخه د لیسه سند ترلاسه کړ او په همدې کال کې د پوهنې وزارت د تالیف او ترجمې په ریاست کې په دری څانګه کې دنده پیل کړه. ښاغلی باختری په 1953 کال کې د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړ او د امریکا له کولمبیا له پوهنتون څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ او په 1955 کال کې افغانستان ته ستون شو. د پوهنې په وزارت کې دندې ته دوام ورکړ. فاروق فردا یو له هغه افغانو لیکوالانو څخه دی چې څه موده له ښاغلی باختری سره د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کار کړی. ښاغلی فردا ازادي راډیو ته د ارواښاد باختری د یو شمیر آثارو په اړه وویل
و آفتاب نمی میرد اولین مجموعه شیری شان است از میاد
او آفتاب نمی میرد نمره ادبی طول گیده از میاد تا هرگز از این آینه بشکسته تاریخی باچه در فرجام تا شهر پنج زولی آزادی در استوای فصل شگفتن در وزه های بسته تقوی مویه های اسفندیار گم شده استواره بزرگ شهادت بیتن نامه وارثان زمین خو حق چه چیز ما پا ان دیر جالب بود نردبان آسمان و
آنچه که برای ما بسیار جالب بود نردبان آسمان هست.
باختری له شلو زیات کتابونه او سلګونه مقاله چاپ شوې دي. په ورته وخت کې یو بل افغان لیکوال انوار وفا سمندر د نوموړي مړینه په شعري نړۍ کې ولوی ځای بولی.
واصف باختری د دری شعر یو ځلانده ستوری و چې نن وکوچېد. زموږ دری شعر نور دغه لوی سالار ځان سره نه لري. واصف باختری د شعر په ډګر کې اوږد مزل کړی او ځلانده مزل یې کړی ده. هغه خپل عمر یې وقف کړی و هنر ته، ادب ته او شعر ته. د ده نشتون پارسی ادب لپاره یو لویه ضایعه ده.
واصف باختری د 1980 کال راهیسې د متحده ایالاتو په کالیفورنیا کې ژوند کاوه او د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ناروغۍ په بستر کې تیر کړ.
و مورده چې د دری ژبې یو له مشهورو شاعرانو واصف باختری وفات شوی دی. په دې سره زموږ د خبرونو او راپورونو برخه همدلته پای ته رسیږي. ورزو د ازادي راډیو فرهنګي مجله اورو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په جرمنی کې مشاعره وشوه. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ د خاطرو لیکلو په اړه واوري او د نجونو خاطرې در سره شریکو.
امید دې چې په نوې کال کې د موت په څنګ کې نه وي. نو دا ماته ډېره جالبه خاطره ویم.
او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپل ملګري سره د جنگ او د شت کېدو خاطره ولیکلې ده.
په غزنی کې مو د یوې تاریخي کلا په اړه د تاریخ پو بلهار جلالزی نظر اخیسته.
دا کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یو آبادی و، یو مرکز و.
کنړ ته کورنیو او هلمند ته بهرنیو سیلانیانو مخه کړی.
No, this is my first time to Helmand. I'm the first time.
I came in 1978. No, this is the first time.
د هڅه او بریا کتاب پاړه لیکوال او مدني فعال طارق وزیر وای
په دغه شکل دا کتاب لیکل شوې ده چې د ویلند کیسې خواند هم لري.
کله چې خبری مجلې ترپای را تغواشوي نور مطالب هم در سر شریک. لومړی په جرمنی ته مخه کړو، بیا په د جرمنی په گاوند کې فرانسې ته سر ورښکار کړو. د جرمنی په کولن کې د کونړ سیند توریزم مشاعره جوړه شوه. دا ولسم کال دی چې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا د کونړ سیند په نوم مشاعره کیږي. د کلنې مشاعرې ته د جرمنی د بیلابیلو شهرونو سربیره له اتریش، فرانسې، فنلند او نورو هیوادونو څخه هم شاعران، لیکوالان، د پوهنتونونو استادان او د پښتو ادب مینوال ورغلي وو. تفصیل د روح الانوري په راپور کې.
د کونړ سیند په نوم ولسمه دودیزه مشاعره د یک شنبه په شپه د جولای میاشتې په 15 نیټه له کونړ څخه زرګونه کیلومتره لري د جرمنی د کولن ښار په یو څنډه کې د کونړ کلتوري ټولنې لخوا جوړه شوه. یادې مشاعرې ته د جرمنی له بیلابیلو ښارونو او نورو نږدې هیوادونو څخه شاعران، لیکوالان، پوهان او د پښتو ژبې د شعر او ادب مینوال راغلي وو. مشاعره د قران کریم د سو مبارک آیاتونو په تلاوت پیل شوه. د مشاعرې په لومړۍ برخه کې ډاکټر محب الله ازغم د نجونو د تعلیم او کار د اړتیا په اړه یو تحقیقي مقاله ولوستله. په مقاله کې له واکمنو طالب چارواکو غوښتل شوی و چې د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار په وړاندې لګیدلې بندیزونه دی پورته کړي. د ازغم په وینا چې د ښځو د تعلیم او کار پرته د حکومت او اقتصاد څرخ په سمه توګه حرکت نشي کولی. د شیرونو په برخه کې پیر محمد کاروان له کابل څخه د تلیفون په لیکه یو غزل واوروله. ورپسې نقیب احمد اتل په هیواد کې د تیرو او روانو بی وزلیو او د ولسونو د کړاوونو په اړه جوړ کړي غزل په خپل زړه راښکون کې غږ زمزمه کړ. خزینه شاعرانی په هیواد کې خزو سره کېدون کې توپیری چلن څخه ګیلمانې وي. زمزمې نیازی همدا ګیلی په خپل شعر کې داسې ایران غاړلې وي. مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه ولوستل چې پکې په ملي یووالي، تلپاتې سولې، د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړول، د نجونو د تعلیمي او تحصیلي بهیر بیا پیل کول، ښځو ته د کار اجازه ورکول او په هیواد کې اقتصادي پیاوړتیا او بیروزګارو خلکو ته د کاري فرصتونو برابرولو غوښتنې وشوې. له 2006 زیږدیز کال را په دېخوا جرمني کې کونړي ځوانانو، فرهنګ پالو او فرهنګیانو د کونړ کلتوري ټولنه جوړه کړې. دوی هڅه کړی چې په جرمنی کې میشت افغان ماشومانو ته د دین، کلتور او ژبې د زده کړې کورسونه جوړ کړي. همداراز د پښتو ادب پیاوړتیا لپاره د یو شمېر لیکوالانو او شاعرانو کتابونه هم چاپ کړي او په سختو حالاتو کې هیواد کې بې وسو او مستحقو کسانو سره مرستې هم کړي دي. او لا یې هم په خپلو پیسو او مټو د کونړ سیند په نوم د کلکړو مشاعرو لړۍ دوامداره ساتلې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. میلان کونترا تیرونی د جولای په 11 مړ شو. د ایل اصل چکی وو، خو په 1955 کال کې فرانسې ته تبعید شو. د هغه وخت چکسلواکیا ل د تابعیت وګرځاوه، خو 40 کال وروسته چک جمهوریت بیرته په ویاړ د تابعیت ورکړ. کونترا د نړۍ یو له مشهورو لیکوالو څخه وو. نور د فريد سيال پراپورک
میلان کندرا د خپل ژوند په پایل کې پاچکی ژبه لیکنی کولی، خو په نویو میلادي کلونو کې ورو ورو هڅه کوله چې په فرانسوي ژبه په خپل لیکنی وکړي. د څو ځلې د نوبل جایزې ته نومان شو. د تا چک جمهوریت وروسته ل څلويختو کلونو بیرته تابعیت ورکړ. دا جولای 15 چې کله په پلاسمینه پاریس کې د کندرا د مړینې اعلان وشو، یو شمیر چکانو په خپل هیواد کې د ده ویر وکړه. مګډالینا کولیواوا د پراګ اوسیدونکي فرانس خبری ژانس ته خپل زړه تش کړ.
زه حیران شوم چې د دې مرګ څومره اغیزمنه کړم. دی به مې یادیږي پرته له څه شکله چې دا په نړیواله کچه یوه ضایع ده.
د میلان کندرا پلار لودیک کندرا د پیانو استاد و. لا موسیقی سره د پلار د تار د میلان کندرا پر اثر هم بیغیزی نه وو. د اثر د کرکتون کو په باور د د پزینو ناولونو کې محسوس دی، او د شیر دنیاګي خوې هسه هم د موسیقی دنیاګي ده. د چک د پلاسمینه پراګ او سیدون کې یری هلاویتس کې د میلان کندرا تر مړینی وروسته فرانس پریس خبری اژانس ته د هغه د سبک په اړه وویل.
د ده د لیکنو موضوعاتو هر وخت ما ته یو دلیل په لاس راکړی چې ډیر دقت ورته وکړم. د ده سب پیچلی دی، اوږدې او پیچلې جملې لري، خو لوستل خوندور دي.
میلان کندرا په 14 کلنۍ کې شعر لیکل پیل کړ. په 1953 کال کې د انسان ستر بڼه په نوم شعري ټولګه چاپ شوه. د په دې شعرونو کې هغه ادبیاتو غندل چې د دولت په ګټه لیکل کیږي. د په خپل 94 کلن عمر کې هم شعر ولیکه، هم کیسې، هم ننداري.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به خاطرو ته مخ کړو. د خاطرو لیکلو ته د خاطرې لیکنه د احساس ته لښتې دو ډیر عام او صمیمي بڼه ده چې هر څوک که هغه لیکوال وي کنه ویلې کلی شي. په خاطراتو کې لیکوال د خپل ژوند هغه څه لیکي چې د ته مهم ښکاره شوی دی. په دې کې هغه صحنې هم شامل دي چې د لیکوال د ژوند برخه دي او هغه هم پکې راځي چې د لیدلي یا د پکې برخه اخیستې ده. یو شمېر کره کتونکي له رواني پلوه خاطرات د دې لپاره مهم ګڼي چې د ژوند ښه او بد پکې لیکل شوي وي. کنه انسان ډېر کله ښه او بد هیروي، خو که چېرته خاطرې ولیکل شي دا پیښې به ثبت شي او دوهم ځل به بیا له بدیو لاس اخلي او ښه به یې تکراروي. زموږ په ټولنه کې ډېر خلک له ځان سره ژمنه کوي چې زه به یو کتاب مثلا لولم. که چېرته دا کس خاطرې لیکي نو خپله به پوشي چې څومره زمان یې هسې تیر کړی دی. کره کتونکي د خاطرې لیکونکو لپاره ګڼ وړاندیزونه لري. ښایي مهم یوې دا وي چې تر لیکلو مخکې د خاطرې محتوا ته څوک فکر وکړي. ناقدان په دې هم ټینګار کوي چې د خاطرو د لیکلو په وخت د نورو ادبي ژانرونو د لیکلو په څیر صداقت شرط دی. یعنې که خاطره هر څومره د زړه له تله لیکل شوې وي هم هغومره به یې اثر زیات وي. د صادقانه لیکنې نقش واضح دی. که چېرته د خپل ملګري کیسه لیکو او پیښه داسې وي چې په ما هم ټوکې شوې وي نو هغه به نه پټو. ډېر کله د صفتونو استعمال په نثر کې صداقت له منځه وړي. مثلا زه لیکم زما ملګری ډېر تکړه دی، یا لیکم چې زما ملګری ډیر جرأت لري. د جرأت او تکړهوالي صفات نامعلومه دي، نه اندازه کیږي. نو د خاطرو د لیکلو په وخت به د صفتونو له استعمال سره احتیاط کوو. د خاطرو د لیکلو پر مهال د زمان او مکان یادیدل ضروری دي چې پیښه څه وخت او چیرته شوې ده. د دې لپاره چې په خاطراتو کې حقایق لیکو نو خیال پکې سم نه صحیح شي، البته اټکلي خیالونه. د همدې لپاره د داستان لیکوال کولی شي چې یوه پیښه لږګونګه ولیکي او سیمبولیک رنګ ورکړي، خو پیچلتیا د خاطرې روح وشني. په افغانستان کې یو ډول خاطره لیکل دود دي چې نجونې ډېرې لیکي. دا خاطرې ډېرې ځانګړې دي، ښایي په نورو ځایونو کې ونه مومو. دا داسې چې نجونې د یو بل جالبې خوږې او ترخې خاطرې په یوې ځانګړې کتابچه کې له ځان سره لیکي چې د خاطراتو کتابچه یې بولي او په راتلونکي کې یې په لوستلو تېر یادونه راژوندي کوي. په دې راپور کې یو شمېر نجونو د خاطراتو د کتابچې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي.
ژوند د خاطراتو یوه ټولګه ده، ترخې به هم لري خو خوږې او جالبې هم شته. په افغانستان کې ډېرې نجونې د دې خاطرو د ساتلو لپاره یوه ځانګړې کتابچه جوړوي او د خپلو ټولګیوالو او ملګرو ښې او جالبې خاطرې چې د هغوی لخوا ورته لیکل شوي وي په دې کتابچه کې له ځان سره ساتي.
ټولو زده کوونکو پیشنی کتابچه لرو ده چې پکې هر رقم عکسونه پوسټکارتونه لګولي ول او خپلې جوړه کړې وله.
د کابل اوسیدونکې مرسل ده چې شپږ کاله مخکې له ښوونځي څخه فارغه شوې ده. وایي د خاطراتو کتابچه یې درلوده او تر اوسه هم ورسره ده چې کله کله یې لولي او تېر یادونه پرې راتازه کوي.
خپل د خاطرات کتابچه درلوده او د هغه صنفیانو خاطرې راسره شته ده چې ما ترې غوښتي وي هغوی راته لیکلي وي. او زما جالبه خاطره دا ده چې ما خپلې یو ملګري سره د جنګ او دشت کېدو یو خاطره وه چې هغه هم پکې لیکلې ده او هغه ماته ډېره جالبه ده. هر ځل چې زه د خپلو خاطراتو کتابچه وازوم نو داسې فکر کوم چې زه په هغې وخت کې یم، یعنې ماته هغه ټولې تېرې خاطرې راتازه کوي.
د ښوونځي څخه یوه بله فارغه شوې نجلۍ زیبا وایي چې د خاطراتو په کتابچه کې د هغو ملګرو یادونه شته چې اوس ترې ډېرې لرې دي.
دوستان مې ملګري مې ډېرې لرې لرې دي، خو کله چې دغه خاطراتو کتابچه خاطرات وایم زه فکر کوم چې ما هماغه وخت هغوی په سنګ کې دي. او جالبترینه خاطره مې دا ده چې زه په صنف کې اول نمره وم، ملګري مې په صنف کې هغې خاطراتو کتابچه کې خپل احساسات شمه تبیان کړي وو، په آخر کې لیکلي وو چې په امید دی چې په نوي کال کې د ما د په څنګ کې کښېنوې. نو دا ماته ډېره جالبه او ډېره ښه خاطره وم.
د یادونې ده چې د خاطراتو د کتابچو لپاره ښکلې کتابچې انتخابې کړي او د خپلې ښکلا تر څنګ یې نجونې په رسامیو عکسونو او پوسټ کارتونو نورې هم ښکلې کوي. په دې وروستیو کې بیا یو ډول قلف لرونکي ډېر دود دي. د ارواپوهنې په برخه کې د پوهنتون یو پخوانی استاد شرف الدین عظیمي د خاطراتو د کتابچو په ټوله کې د خاطرو د لیکلو په اړه وایي.
د خاطراتو لیکل څو مثبت ګټې لري. موږ کولای شو په دې لیکنو خپل ځانګړي وختونه یا لحظې ثبت او بیا په اسانۍ سره بیرته ذهن ته راول. خاطرې لحظې لیکل د نوښت لامل ګرځي، د خلاقیت لامل ګرځي. له اروایي اړخه د خاطرو لیکل د خپلو احساساتو لیکل انسان ته تسکین ورکوي، انسان ته سکون ورکوي.
د یادونې ده یو شمېر نجونې د دې تر څنګ چې د خپلو ملګرو خاطرې ټولوي خپل هم کله ناکله د خپل ژوند ښې او ترخې خاطرې له ځانه سره لیکي. دا کار هلکان هم کوي. لیکوالان په دې باور دي چې د خاطرو لیکل د نسل له ښه ښکلا سره ډېر مرسته کوي.
هڅه او بریا د سید حبیب وقار کتاب دی. د دې کتاب تر عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو ویشت بریالیو اتلانو د ژوند کیسې. دا کتاب ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی دی. له دوی په واورو چې د دې کتاب دا کرکټرونه څرنګه اتلان بلل شوي دي، څه خصوصیات لري.
دلیل یې دا دی چې دغه کسان په خپل ژوند کې له ډېرو سختو مشکلاتو، ستونزو او ننګونو راتیر شوي او بیا د ټولنې په مهم او لویو اشخاصو بدل شوي دي، یعنې هر ډول ستونزو ته ماته ورکړې ده. په کتاب کې دغه د خاطرو په شکل راغلي، له دوو لیدلورو، کله د لیکوال او کله د همغه چا چې کیسه یې کېږي د همغه نقل کول دی. نو په دغه شکل دا کتاب لیکل شوی دی چې د ویلنډ کیسې خوند هم لري او مهمه خبره یې دا چې ژبه یې دستنی ده او تصویرونه لري چې دا هم کیسې ته یا لیکنې ته خوند وربخي. او دغه مهم موضوعات په ډېری وخت ژبه ایرای شوي دي. او دا کتاب لوستون کې ته یو انګیزه ورکوي. انګیزه دا سی و انګیزه نه ده لکه د روپهنه زینو کتابونو کې چې کوم انګیزه ده، یعنی هغه نصیحت بیا ته انګیزه ده. او موږ پر روپهنه کې زینی کتابونه پښتو کې لیکل شوی یا ژباړل شوی چې هغه موټیویشنل کتابونه دی، واځي انګیزه ورکوي او لار چاته نه خې. مثلا وایي ته کولای شي، ته تکړه یې، ته تر ټولو خې، تله چا کم نه یې، خدا سي درته نه وایي څنګه یې کولای شي. یعنی هغه د استاد زمي مثال کور کو چې د پوکڼۍ په څیر یوه هوا ورکې، پوکڼۍ د هوا ورکې هغه غټه شي او منځ تشه هوا وي، یعنی بیرته ډېره پسنۍ چوي. نو داسې یو انګیزه دلته نه ده، دلته یوه لاره هم درته ښودل شوي. کله چې انګیزه درکول کېږي، مثلا لاره هم درته ښایي چې څنګه یې کولای شي. که درته وایي چې داسې وکړه، نو درته وایي چې څنګه یې وکړي، لاره هم ښایي. نو دغه کتاب له نور انګلیسي کتابونو یوه مهمه یو مهم توپیر یې همدا دی چې موږ لارو پهنی ځړ خبر ته وګورو. لوستون کتاب دا عملا ورخی چې یو څوک څومره له سختۍ را تیر شو او بیا تر یو ځای رسیدل. همدغه کتاب یو کیسه ده که اشاره وکړو. مثلا ریش ننګیال، دی تر دې حده په غربت کې ژوند کړی، بوکم او دی کموم را و چې پلار وفات شو. بیا لغې وروسته دی لسی ګډۍ هم چلولې، د تیل به یې په یو ځای کې واخیستل، یو ګیلن بل ځای کې به یې بیا لږ څه قیمته خرڅ کړل. یعنی د یو ګیلن تیلو لپاره هم پیسې کافي نه لرل چې یو ګیلن زیات واخلي. د دومره سختیو بیا دی په یو مهم او لوی خبریال بدلیږي، د ټولنې په یو ښه ناول لیکون کې او په نورو برخو کې هم اثار ولیکل، او خپل شخصي کاروبار یې وغوړولو، یو په بریالي شخص بدل شو. یعنی د لسی ګډۍ څخه یې ځان تر دومره یو لوی ځای ورسول، ځکه نه هیله نه شو، خواري وکړه، تکلیف یې وبسل، مطالعه یې وکړه، زده کړې وکړې، او ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ. مثلا کبیر حکمل ته که اشاره وکړو، هغه هم له ډېرو سختو ستونزو، مشکلاتو او غربت را تیر شوی دی. له مهاجرتونو او له بار بار ستونزو له پیښېدو وروسته یې ځان تر یو حده ورسوه، ځان یې د ټولنې په یو مهم شخص بدل کړ چې هم یې خپل ژوند ښه کړ او هم یې د کورنۍ یو څه لاسته راوړل. د یو بل معیوب ځوان کیسه ده چې هغه باغبرې شو، رشخند کېده د خلکو لخوا، پښه یې نه وه، خو هېڅکله یې خپل همت ونه بایله او تر پایه هڅه وکړه او ځان یې په یو مهم کس بدل کړ چې یوه ښه وظیفه یې په حکومت کې لرله. نو همدغه ډول د نورو ډېرو زیاتو بریالیو اشخاصو د ژوند کیسې راغلي دي. یعنی موږ ته عملا ښیي چې څنګه یو څوک تر یو ځایه رسیدلی دي، څنګه یې ستونزو ته ماته ورکړې ده. او نو دغه انګیزه ده، یعنی داسې یوه انګیزه ده چې له انګیزې سره په څنګ کې یوه لاره هم شته، یو طریقه هم شته، یو ثبوت هم شته چې په دغو لارو چې عمل کړی تر دې ځایه رسیدلی دي. نو ځکه لوستونکی ورڅخه هم خوند اخیستلی شي او هم ورته ګټه لري د داسې کتاب مطالعه کول. کتاب هغه چاته ډلی شوی دی چې خواري کوي، همت کوي او په خپل همت ځان تر یوه ځایه رسوي.
د ښاغلي وزیر څخه مننه چې د هڅه او بریا د کتاب په اړه له ازادي راډیو مجلې سره خپل نظر شریک کړ. دا کتاب 203 صفحې لري چې له نن نه 5 کاله مخکې چاپ شوی دی.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واوري.
د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 10 کیلومتر کې د قرباغ ولسوالي په زردالو سیمه کې د نای په نوم یو کلا ده. دا ډبرینه کلا چې مورخین د غزنویانو دورې بندیخانه او تر هغه وړاندې د بودایي دورې یو ستر عبادت ځای بولي، تاریخي قدامت لري. د دې کلا د تاریخي شالید، جوړښت او څرنګوالي په اړه زموږ همکار لیکوال، فولکلورست او تاریخ پوه اسدالله بلهار جلالزی سره مرکه کړې او لومړی د دې کلا په اړه معلومات ترې خوشتي.
د نای کلا د نوم او دوهمه خبره دا چې د همدې زندان یادونه په تاریخي اسنادو کې موږ ته دا په ګوته کوي چې د نای کلا او یا د غزنویانو د دورې زندان همدغه د نای کلا په غره کې سمڅې، کوټې او د ودانیو شته آثار امهاغه د غزنوی دورې زندان دی.
کتاسو د سعد سلمان چې د غزنوی دورې یو مشهور شاعر دی اشعار په دقت وګورئ، هغه د نای د زندان یادونه کوي په خپلو اشعارو کې چیرته چې دی پکې بندي دی. خو له هغه نه وروسته کوم تاریخونه چې ګورو په تاریخونو کې هم موږ ته جوتیږي چې د نای کلا د غزنی د قرباغ د ولسوالۍ څخه په 50 کیلومترۍ کې په غره کې د چې دغه غره ته کله ناکله د عامو خلکو په ژبه د ګوهارې یا د زانګو غر هم ویل کیږي، داسې آثار او د آبادیو څرک شته چې دلته یو مهال واکمنو یو ځای ځایګی لاره. او که دقیق وایو د یمنی تاریخ په حواله چې هغه کایي د اسلام لشکرو خپل مخالفین د زابل شاوخوا ته په شا کړل او له هغوی په نای کلا کې سنګرونه ونیول یا نای کلا ته ورسېدل او دوی نای کلا محاصره کړې وه. له دې معلومیږي چې نای کلا د غزنویانو د دورې نه هم وړاندې یوه آبادي وه، یو مرکز و، یو داسې ځای ځایګی و چې پکې خلکو ژوند کاوه. او که ووایم چې دا د بودیزم د دورې یو معبد هم و.
جلازه صاحب، تاسو ځینې حوالی خو ورکړي چې ګویا دا د غزنویانو دورې زندان بلل کیږي، خو دومره لویه تاریخي سیمه بده او اساسه تر اوسه پورې په تاریخي ابدو کې نه ده ثبت شوی، نو له دې پرته ستاسو په فکر نور کوم هغه شواهد موجود دي چې موږ دته د نای زندان ویلی سو؟
عیني شواهد ټول دا ښیي چې دا سیمه همهغه د نای زندان دی. د سیمې خلک له اوس هم د نای کلا په نوم یادوي. د آثارو ودانیو سمڅو شتون او په ورته وخت کې دغه کلا کې همدغه پاتشونی اثر ښیي چې ځینې د زندان کوټې دي. د دې ترڅنګ په دغه سیمه کې د لرغونو آثارو یا د لرغونې سیمې شک موږ ته دا په ګوته کوي چې دا همهغه سیمه ده او یا همهغه د نای کلا ده کوم چې حتی له اسلام نه وړاندې یا د غزنوي دورې تر راتګ هم مخکې ودانه وه.
دغه د نای کلا د جوړښت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ دا د اوسنیو کلاو په څیر او که یې بڼه نوره نورو لرغونو ځایونو ته ورته ده؟
اوس د کلا نښې نښانې نه لیدل کېږي. اوس کلا په هغه ډول نه ده لکه چې تاسو د اوسنیو کلاو فکر کوئ. دا اوس یوازې هغه سمڅې او کوټې د هغه زمانې پاتې دي. او په خپله دغه کلا هم یا دغه سیمه کې د غره په تیغو په منځ کې سمڅې پاتې دي او هغه د کوچنیو کوټو په ډول هم دي او ځینې یې بیا لوی هم دي، تونلونه لري. او کله چې تاسې دننه وګورئ د دغو سمڅو په منځ کې له یوې سمڅې نه بلې ته لاره ده، له بلې نه بلې ته لاره ده، یعنې له یوې کوټې بلې کوټې ته. او دغسې دا داسې معلومیږي نه لکه زندان په حقیقت کې، دا داسې معلومیږي لکه یو معبد، یو د بودیزم د دورې یو معبد غوندې ښکاري. ځکه دا د غزنویانو له راتګه مخکې جوړ شوی، دا غزنویانو نه ده جوړ کړی او نه د غزنوي پیر په دې موخه جوړ کړی چې ګویا دغه زندان دی. نه، دا اصلا د ښکاري لکه یو تاریخي د بودیزم مرکز، یو معبد.
ښه، دغه تاسو چې وایاست دغه زندان دی، نو دلته بیا د زندانیانو د ساتلو خونې او تاکونه، د هغې د اوسېدو ځایونه بیا څه ډول دي؟ تاسو لیدلي دي
په دغه زندان کې ځینې سمڅې داسې هم دي لکه څا غوندې، یا په دغه سمڅو په منځ کې ځینې داسې ځایونه جوړ شوي دي د ګردیو ګردي او د څا په څېر چې یوازې له پاسه سړی ورکته کېدای شي او په سر یې ممکن لوی لوی ډبرې ښودل کېدې، یا به که ډبرې هم نه ښودل کېدې بس همدغه څا ته به یې بندي ورکش کړه او همالته به پکې وو، یا د پړې په واسطه یا
په هر ترتیب چې ول خو معمولا به د پل په واسطه هغه هلته کوزاوه او همالته به پاته کېده او کله چې به بیرته هغه د راوتلو هڅه م کوله ناممکنه به وه. ځینې کوټې بیا داسې هم دي چې کلکې تیاره او یعنې هېڅ رڼا نه لري، تیاره دي او بس په همدې کې به د مشعلونو یا د څراغونو په واسطه تګ و راتګ کېده او بس په همدغه تورو کوټو کې به زندانیان پراته ول. او ځینې بیا دریڅې هم لري، رڼا هم ورځي او ځینې د کېناستلو دپاره هم دي، ګردې هم دي، چارکونجې هم دي او مربع ډوله خو ډېرې ورسورانې شوي دي. یو څه چې په کې د لیدلو وړ دي یوه اوږده خمڅه ده او شاوخوا ته یې هر طرف ته یې د کوټو نورونه لیدل کېږي، خو ډېرې اوس په ټیټه ملا خلک په کې ګرځېدای شي، راډکې شوي دي، خراب شوي دي او طبیعي ده چې په ځینو طبیعي پېښو زلزلو باد باران کې به هم ورته تاوان رسېدلی وي او دا به یې راډکې کړې وي. اوس تر ډېره سړی یوازې په کې په ټیټه ملا ګرځېدلی شي.
تاسو وړاندې په خپلو خبرو کې وویل چې دا زندان د غزنویانو تر دورې وړاندې د بودیزم دورې معبود و، نو په دې اړه هم کوم شواهد موجود دي؟
دغه معبد کې کله تاسې یادیننه مسو ته ورننوځئ هلته کوټې دي، رواقونه دي او داسې صوفي جوړې دي چې هغه کې به ښایي ځینې نیمتنیي بوتان و، ښایي د بودیزم د دورې د مجالسو اتاقونه دي. خو په اوس حال کې یوازې او یوازې سیستمي محسوسېږي هغه سمڅې دي او بل دا په ډېرو کلکو ډبرو په منځ کې دا کیندل شوي دي. نو اصلي موخه او هدف له دغه ځای څخه دا دی چې په تیرو کلونو کې یا په تیرو زمانو کې چې تاسې وګورئ ډېری دغسې ځایونه معبدونه په غرنیو ځایونو کې ول او هلته ځکه جوړېدل چې یو به لوړې مرتفې وې، لوړ ځایونه به وو او دوهم به هغه کې کلک جوړېدل او یا به دوی هغه خمڅې چې به په غرنیو سیمو کې جوړولې هغه به بیا کلکې وې، دوام به یې ډېر کاوه.
جلازه سیب د دې ترڅنګ چې مننه درڅخه وکړم چې موږ ته وخت راکړ. په پای کې د یو فرهنګي شخصیت، د یو لسی وګړي او د یو با احساس افغان په صفت مو د نیکلا په تړه وړاندیز او غوښتنه څه ده؟
په ټوله کې خو مې وړاندیز دا دی د دې لپاره چې دا ځای هم وساتل شي او هم ورته پاملرنه وشي، په اړه یې کره تحقیقات وشي، همدلته کیندنې وشي، همدلته مسلکي ټیمونه راشي او د دغه ځای پاتشونو کې کیندنې وکړي، وګوري، څېړنې وکړي او بیا وروسته له کره معلومیږي چې دا ځای آیا یوازې د زندان لپاره په کار کېده او که له زندانه مخکې دا یو نظامي ځای هم و یا پوځي ځای هم و یا یو معبد و. خو کره څېړنو ته اړتیا لیدل کېږي.
له ښاغلي بلهار جلالزي څخه په مننې چې د نای کلا په اړه یې له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره معلومات شریک کړل. د لرغونو ځایونو د لیدو لپاره په روسیو کې هلمند ته بهرني سیلانیان ورمات شوي دي. دغه ولایت ته د استرالیا، بریتانیا، جاپان، فرانسې او سلواکیا یو شمېر ګرځندویان ورغلي دي چې په دوی کې یو شمېر مېرمنې دي. دغه ولایت ته د ګرځندویانو د سفر په اړه زما همکار راپور لري.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غېږه کې په دې وروستیو کې زیات شمېر بهرني سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. د تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمېر نورو تاریخي آثارو لیدو ته هلمند ولایت د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکي ورغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دی او د هغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت یې سفر کړی. نو موږ دغه ولایت د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نور لرغونی سیمې هم د هلمندو ګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن یوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکي دي او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یې یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
له هلمند څخه مو د بهرنیو ګرځندویانو د لیدو راپور اورېده. کونړ ته بیا کورني سیلانیان په وروستیو کې ډېر ورځي. جزئیات په دې راپور کې.
کونړ د هیواد په ختیځ کې پروت د اوږدو ښکلو سمسورو درو او د دوو سیندونو درلودونکي ولایت دی چې هره دره او سیمه یې بېله ښکلا لري. همدا خدای ورکړې ښکلاوي او په وروستیو کې د امنیت ټینګښت د دې سبب شوی چې هر کال د اوړي په موسم د هیواد له بېلابېلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان راشي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سیلانیانو د شمیر او هغوی ته د برابرو شوو اسانتیاو په اړه ازادي راډیو ته وویل: هغه وایي اوس سیلانیان کولی شي چې د کونړ نه لیدلو او لرې پرتو درو ته هم لاړ شي او له طبیعي ښکلاګانو یې خوند واخلي. د کونړ اوسیدونکي هم خوښ دي چې د هیواد له هرې برخې څخه یې ولایت ته سیلانیان راځي، یو بل سره آشنا کیږي، د خپلو سیمو د کلتورونو او دودونو په اړه خپلو کې سره معلومات شریکوي او د ملي یووالي د ټینګښت سبب کیږي. د مرکز سدآباد اوسیدونکي سنگر رحمانی:
زګ یو د کلند خلکو اقتصاد سره خوشو دی، ډېری پیسې د ځان سره راوړل ولته مصارفات وکړو، بل دغه داغي فرهنګ سره مونږ آشنا شول، زمونږ د فرهنګ سره هغه آشنا شول. د دې وجم دا و چې ډاډمن امنیت او د خلک په دره په دره وګرځي. خو زما نورو زیوادوان تم دا پیغام دی چې را دي شي کونړ په هر دره کې په آزاد فضا کې او په امنیت کې ګرځېدی شي او د دې منظرو څخه خوند واخلي.
د سدآباد بل اوسیدونکي زیور رحمان سپینغر وایي له یوې سیمې بلې ته د سیلانیانو تګ راتګ د اقتصادي ګټو ترڅنګ نورې زیاتې ښېګڼې لري.
د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ډېر رول لري. د ملي یووالي په لار کې دا ډېر ارزښمن کار دی. بل لویه ګټه چې دا هغه ده چې د انسانانو پر روان باندې ډېر ښه تاثیر کوي. دا د انسانانو فکرونه مثبت لور ته بیایي او کورني جنجالونو په کمېدو کې ډېر رول لري. خو هیله مو دا ده چې پانګوال او دولتي مسؤلین کونړ او د هیواد هرې سیمې ته پاملرنه وکړي، سړکونه پاخه کړي تر څو سیلانیانو ته اسانتیاوې وي، هوټلونه او پارکونه جوړ کړي.
کونړ د ننګرهار د رینور ولسوالۍ، د نورستان کامدیش، وانتویګل، واما او نورګرام ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا، مومندو، باجوړ، دیر او چترال زرغونو سیمو سره شریکې پولې لري. پخوا به د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پرتو قومونو د یو بل سره په غمخادیو کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه غزولي او دروازې بندې کړي، دغه تګ راتګ بند شوی دی.
آزادی رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
خیبر پښتونخوا یالت کې د مفکوره پونم بنسټ دا غو افغان جون او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې دی او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري آنلاین کورسونه پیل کړي دي. دا کورسونه له څه باندې دوه اونیو راهیسې یعنې د جولای له شپږمې راپه دې خوا روان دي. په دې اړه نرګس حسنزی راپور لري.
په افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو او د هنرونو زده کړو په برخه کې ستونزې او ورته د پاملرنې په کمیدو سره د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې د مفکوره په نوم یو فرهنګي بنسټ هغو افغان نجونو او هلکانو لپاره چې په افغانستان کې د او له خطاطۍ او انځورګرۍ سره علاقه لري د آنلاین کورس د پیلېدو خبر ورکړی دی. د مفکور بنسټ مشر حیات الله روغانی ازادي رادیو ته وویل کورس دوه میاشتې او په وړیا ډول زده کړې ورکول کېږي.
درسونه د پنجشنبې زیارت په ورځ باندې دا درسونه زمونږ چې کوم انزوریزه څنګه دا انزور ګیلری دا غي مشر لون لري شهزاد سیال سي هغه له شهزاد سیال به درسونه ورکوي او د دوی تر څنګه چې اوسې په انزورګری کې په پینټینګ کې د ماستر ډیګری تر لاسه کړل د لاهور نه هغه له نور علي چې د ثوابي سره تعلق لري هغه به درسونه ورکوي.
د خطاطۍ او انزورګری په برخه کې آنلاین زده کړې څومره موثر دي؟ افغان انزورګر حمد الله ارباب دغه کورس تعقیب د هغوی لپاره چې له یاد هنرونو سره مینه لري بیګټ نه بولی.
هڅه پیل کړې ده د قدر وړ ده او آنلاین وی او مخامخوي ځوانان چې په افغانستان کې دي نارینه خزینه دواړه هغه کې غواړي چې خطاطي زده کړي نو هلته ورته باقاعده لارښوونه ورته ده نو دا ګټه لري تاوان نشته بل وړیا دي او هغه استعدادونه چې هلته محدودیتونه لري ویله بده مرغه وسته نو دا بهترین فرصت نو دا ښه کار دی او بالکل تاثیر لري د فرصت له استفاده وکړي.
د یادونه دی چې په افغانستان د طالبانو تربیه زله واکمنې د ورسته دي هنرونو د زده کړې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي او پاملرنه ورته کمه شوې ده. یو شمېر انزورګرانو مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی انزورونه وسته په خوا په شان پیرودونکي نه لري نو ځکه خپل د انزورګرۍ مرکزونه تړلې دي. دغه شان د هنرونو د برخې یو شمېر مینوالو هم ازادي رادیو ته ویل چې د کمزور اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای چې د هنرونو د زده کړې کورسونه تعقیب کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پختای سپارم شدی وي.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو د شیوا ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اڑتا وسو مل یار میں کبل بل سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑا بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کیاو محل دس فوق میں کڑا دس زہرا پست غزلیں خندا تا د تنظرو خل زر کے گاڑے دے دستورو مست سرگ غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل رو رو پہ مست راغلد زوانے اورے کبل سندھ سنو شگون میں چھوڑ کے او محل دے ٹول کر کی جہاں اڑتا ہے ران ران قتل
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاله واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.